بازار و کاروان.
تازه در رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خپرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
There is river flowing.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 تنه نشه یي مواد وسوځول.
2 تنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل خرشان دي.
دا چې د بیرته معتاد کېدلو یاري لفظ رواني عوامل څه دي، په دې اړه ملا ارواپو مطیع الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکوي، نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یوه ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی، دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لوی ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوې چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې 1 جیل حاصل اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډېرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه
لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو 3 میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
کله افغانستان د زارینو سره کومه کیږي د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه دي. په هر شکل چې مدیریت یې دا که بندونه جوړېږي دا که هغه چیز دا که بندونه جوړېږي دا به سم مدیریت شي. په بدې خاطر باندې د عرانوي کښته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوالو ودې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بله لار نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی متوسط او کوچني بندونه جوړ شول خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتي نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلي شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ول همیشه به جګرخونه ودانه اخر مې ور ژوند بیا ځنه سمې وسره کې سم شي ورته ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغه مخ تک
مغز دمون خراب واړو کې دمونګه پوچ پر واکونه دمونګه خراب کړل
دا مور او کلاب دواړه په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشئ مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشئ موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشئی موادو د سوځولو لړۍ پیل شوه او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشئی مواد سوځول شوی دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشئی مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادي رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو، قاچاق او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ شش ګل پر شان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوي دي او د شپږ میاشتو کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 15000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوریت نظام کې به د نشئی موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشئی مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټره تیزاب، زر نشئی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاری محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوی غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلی وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پچه مواد مخدرو چې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکنی طرف تخنی او مالونه د امیرالمومنین صاحب ہدایت مکمل حرقو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په ښار واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅول د دې موادو اسانه پیدا کېدل او په ښار کې د معتادینو اوسېدل دا ټول په ښار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلاو سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بې نظمي جوړه کړې ده
به اجتماعي ایجاد نموده
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمېرې ښیي چې د نشه یي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تېرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تېره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 تنه نشه یي مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاس پودر وشی یا نه خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
پلاس پمړی کنه و په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 متره او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پېژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي.
ریلپس او یا هم ببیلی و هم زری مخدره موادو استعمال ته ویل کېږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کېږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررا د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کېږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کېدای شي د همدغه خپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررا استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی دغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلی استفاده د مخدره موادو ویل کېږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هر وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړی دي، له خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیر شوی او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، د مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړی او کوم اعتبار او اعتماد واده چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان او عزیزانو سره درلود. مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټولې ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر وپوهنې له مخې تر بیا اعتیاد مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې او بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا اعتیاد خبرداری ورکوي.
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان در شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دستی حالات که لخپل دوستان و عزیزان و کورانی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی ترسو دوی کورانی پیپونسی چه در شخص دی بیازدلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
سینار و په هم په دې نظر دي سي د اعتیاد د درملنې پر مهال د روغتیايي کارکونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بې غوري د بیا اعتیاد لامل ګرځي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، ترڅو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي ترڅو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي، او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا و اب خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي، کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه د دغه ستونزو سره مخ یم، او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید در اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډېر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی، یعنی هغه مریض تل تنظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا په اجتماع کې کوم نوې اختلالات پیدا نشي که هغه پیدا کی مخکې له دې چې هغه معتاد وي هغه باید تر درملنې لاندې راشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د درملنې پر مهال د ارواپو بېغوري د بیا معتاد کېدو لامل کیږي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کېږي. ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغلې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ د لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږه انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاخکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورته یې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادرخان دی. حاجي صاحب نادرخان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادرخان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادرخان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي. حاجی صاحب نادرخان په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیره بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تاسو د رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.